یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو اوریدونکو السلام علیکم. 12 بجې شوې ده. د ساده رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي لومړی خبرونه لرو. د کندهار د سپین بولدک چمن لار له یوې اونۍ بندېدو وروسته نن سهار د مسافرو د تګ راتګ او ترانزیت پر مخ بیرته پرانستل شوه. دغه لار د یوه نامعلوم کس له لوري د یوه پاکستاني پوځي د وژل کېدو او دوو نورو له ټپي کېدو وروسته د پاکستان له لوري وتړل شوه. تر اوسه پورې د برید دلیل نه دی څرګند شوی. تېره ورځ د افغان او پاکستاني پلاوي ترمنځ له څو ناستو وروسته د لارې پر بیا خلاصېدو موافقه وشوه. د دروازې د بندېدو پر مهال دواړو غاړو ته زرګونه کسان چې لویه برخه یې ناروغانو بند پاته وو. د طالبانو حکومت هغه راپورونه رد کړل چې په سپین بولدک چمن پوله کې په پاکستانی عسکرو د برید په تړاو یو کس پاکستان ته سپارل شوی دی. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیگانه وخت آزادی رادیو ته په یو پیغام کې وویل د کوم کس د تسلیمېدو خبر ناسم دی. تر هغه مخکې ګڼ راپورونه خپره شوي وو چې ګواکې د طالبانو حکومت هغه بریدګر پاکستانی لوري ته سپارلی چې یوه اونۍ مخکې یو پاکستانی عسکر په ډزو وواژه او دوه نور یې ژوبل کړل. د همدې پیښې په خاطر پاکستانی لوري دروازه تړلې وه. یکشنبه د دواړو خواوو ترمنځ تر خبرو وروسته پریکړه شوې چې له دوشنبې ورځې یعنی نن څخه د خلکو او ترانزیت پر مخ د چمن سپین بولدک لار پرانستل کېږي. د افغانستان لپاره د ایران استازی له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د ګډ کمیسیون د جوړېدو غوښتنه وکړه. د ایران تسنیم خبري اژانس راپور ورکړی چې حسن کاظمی قومی د مسکو په غونډه کې تر ګډون وروسته پرون وویل ایران او افغانستان له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د معلوماتو د تبادلې په هدف د ګډ کمیسیون جوړولو ته اړتیا لري. هغه د افغانستان له ګاونډیانو هم وغوښتل چې د طالبانو د امنیتي ځواکونو د روزنې تجهیزولو او د مهمو معلوماتو د تبادلې لپاره یو چوکاټ جوړ کاندي. د طالبانو حکومت د چین له ام سی سی شرکت څخه غوښتي چې د مس عینک د پروژې د تړون اړوند خپل مسؤلیتونه ادا کړي. په همدې هدف د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د مس عینک د پروژې د قراردادي چینایي شرکت ام سی سی لمرستیال سره کتلې دي. د قانون وزارت د اعلامیې له مخې په دې لیدنه کې د مس عینک پروژې د مختلفو برخو د لرغونو آثارو د انتقال د شته ننګونو د حل او قراردادونو په اړه بحث وشو. اعلامیه زیاتوي چې شهاب الدین دلاور پر چینایي شرکت غږ وکړ چې د تړون له مخې خپل ټول مسؤلیتونه او مکلفیتونه ترسره کړي او د یادې پروژې کار عملا پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د کولرادو ایالت د همجنس بازانو په یوه کلب کې تیره شپه په 22 کلن وسلوال یو 22 کلن وسلوال کس په ډزو 15 تنه ووژل او 15 نور ټپیان کړل. حمله کوونکی وروسته د پولیسو لخوا ونیول شو. په سیمه کې د پولیسو مشر ادرین واسکویز وویل په دې کلب کې تر حمله وروسته دوی وسلې موندلې دي. پولیسو حمله کوونکی اندرسن لی الدریج بللی چې په توقیف کې دی او د ټپونو درملنه یې روانه ده. راپورونه وایي مسکو تهران پر یوه موافقه سلا شوي چې له مخې روسیې ته زمینه برابریږي څو په ایران کې ډیزاین شوی بی پیلوټ الوتکې تولید او په اوکراین کې د جګړې پر ډګر وکاروي. د امریکا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ورمبرز د دریو امریکایي چارواکو د مرکو پر اساس چې له دې موضوع خبر دی دغه راپور ورکړی دی. د دوی په وینا دغه موافقه د دې میاشتې په لومړیو کې د یوې کتنې په مهال نهایي شوې ده. د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12 پښنوي اوري. د پکتیا د ډنډو پټان اړوند پر ډیورن کرښه د طالبانو پاکستانی ځواکونو ترمنځ نښتو دواړو خواوو ته مجروب له اړولې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو په پاریس کې په مظاهره کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه.
ګډونوالو جونو د ښوونځو په حواله دا مطالبه وکړه چې دا یو ویشتمه صدی ده او په دې کې ښځې د سبق نه بغیر پاتې کېدل هغه سره دا ظلم دی.
د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې چارې پیل شوې. د خوست قلندر اوسیدونکو وایي
د کلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لارې مشکلات دي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د پاڼې پته ده azadiradio.com. د پکتیا ولایت په ډنډو پټان ولسوالۍ کې ډیورن کرښې ته څیرمه د طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ نښته کې یو پاکستاني عسکر وژل شوی او و نور ټپیان دي، خو طالبان خپل لور ته د اوشتو مرژوبلو په اړه څه نه وایي. د پاکستان د بشري پراختیا وزیر ساجد حسین توری ویلي چې اووه تنه ټپیان دي چې درې پوځیان، دوه ماشومان او نور لویان دي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورن سره په کرخه د پرون ورځې په نښته کې تر اوسه د یوه پاکستانی عسکر د وژل کېدو او اووه نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي. دا خبر پاکستانی ورځپاڼو خپور کړی، خو په رسمي توګه د پاکستان د بشري پراختیا وزیر ساجد حسین توری یوازې د اووه تنو ټپي کېدل تایید کړي چې د ده په خبره درې پوځیان دي. هغه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي دا نښته کورمه کې د سرحدي ځمکې په سر له لانجې پیل شوي. د پاکستان د بشري پراختیا وزیر طالبان تورن کړي چې خرلچې او بورکی کې د ملکي خلکو کورونه په نښه کړي. هغه ادعا چې طالبانو یې په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. د طالبانو د 202 منصوري قل اردو ویان محمد یار جواد بیا ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې د نښتې په اړه یوازې دومره ویلي چې دوی یې په اړه څېړنې کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له ویان مهم په دې اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر سیمه کې خلک وایي پاکستاني لوري د درنو وسلو ډزې کړې او د مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نشته. د سیمې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته د خپل غږ او نوم نه خپرولو په شرط وویل اوس هم یوه نیمه ډز اورېدل کېږي، خو د پرون په څیر د درنو وسلو کارول درېدلي او شدیده جګړه نشته. په ډنډ پټان کې له دې وړاندې هم له دې امله نښته شوې وه چې ویل کېدل پاکستاني پوځیانو غوښتل د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي. دا نښته وروسته تر دې کېږي چې تېره اونۍ د کندهار په سپین بولدک چمن دروازه کې یو کس په پاکستاني ملیشو برید وکړ، یو پاکستاني عسکر یې وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. له هغې تر ننه دا دروازه د مسافرو او سوداګرو پر مخ تړلې وه، خو د سپین بولدک چمن دروازه نن د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوه. په سیمه کې یو مسافر سید احمد چې له دروازې دې لور ته راوخته ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خدا تا 15 شپای روز پروته و پاره که بدو چمن که پاره که تازه پروته و بس تیپ تیپ خرد هم شکولیستی ده وستی بس بوردر خوشش مستی رو بود.
د سپین بولدک یو بل اوسیدون که هم د خپل نوم نه اخیستو په شرط ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي دا لاره نن سهار د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. پرون په کندهار کې د طالبانو د بهرنیو اړیکو سرپرست عبدالشکور حقانی هم ویلي و چې د دوشنبه په ورځ به د سپین بولدک چمن دروازه خلاصه شي. پاکستان تورن دی چې په ډول ډول بهانو په ډیورن کرخه اوښتونکو افغانانو او ترخوای سوداګرو ته ستونزې جوړوي، خو د پاکستان حکومت تل ویلي دوی د ستونزو د حل په هڅه کې دي، هغه هڅې چې لا یې پایله نه ده ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم ملاتړو د لاریون پر مهال په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. دوی پر هغه څه هم انتقاد وکاوه چې پر ډیورن کرښه له افغان وګړو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو بد چلند بلل شوی دی. زموږ همکار صالح محمد صالح د بشري حقونو له فعال او د پی ټی ایم له یوه ملاتړي زر علي خان اپریدي څخه چې په پرونی لاریون کې ونډل درلوده د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د پاریس په لاریون کې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو په باب دقیقا څه وویل شول.
د پاریس کې د پی ټی ایم ګډونوالو جونو د ښوونځو په حواله د پرانستو په حواله باندې دا مطالبه وکړه چې دا یو وشتما صدی ده او په دې کې خزی د سبق نه بغیر پاتې کېدل یقینا چې دا غي دا جنوساید دی، هغه سره دا ظلم دی، زیاته دی او دا افغانستان د ترکه نه بلکې د تنزل طرف ته بوزي، تیرو ته بوزي. نو ګډونوالو په سختۍ سره دا مطالبه وکړه د نړیوالو نه او دغه چې کوم خلک ناس دي قابض دي په افغانستان کې چې دا دي زر تر زره دا دي پرانستلی شي، ماشومانو ته دي دا زمینه برابر کی چې هغه خنزو ته لاړ شي او سبق وای او هغه نړۍ سره ژوند کی صحیح ژوند کی دانه چې هغه تیرو کې ژوند کی هغه رڼا ته راشي.
د شوونځیو د بیا پرانستلو غوښتنه داسې وخت مطرح کیږي چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه په زیاتېدو دي. په دې باب له نړیوالې ټولنې لارینوالو څه غوښتنه وکړه؟
یو خدای له چې پی ټی ایم وخت په وخت باندې د نړیوالو نه دا مطالبه کړې ده چې د افغانستان کې د ننه تقریبا یو کال شو چې د ماشومانو د جنکو په خونځو باندې په سکولونو باندې مکتبونو باندې بندیز دی، هغه سکولونو ته نشي پرېښودلی. وخت په وخت باندې دا مطالبې شوي دي، خو نن داسې یو مطالبه وشوه چې هغه د لر بر افغانان راجمع شو د پی ټی ایم د چترای لاندې او په پارس کې په اروپا کې، او دا مطالبه وکړه او نړیوالو نه وکړه چې تاسو باید دا خبرې ډېرې سیریس واخلئ، ځکه چې افغانستان ورځ تر ورځه دغه ته چې کوم خلک ناستي په افغانستان باندې قابض دي، دغه د ښځو او بیا په خاص توګه باندې د ماشومانو چې کوم بنیادي حق دی د سبق، د هغې خلاف روان دي او هغې تیرو ته بوزي. نو دا نن ډېر په یو ډېر فورمل طریقې سره او ډېر په زور باندې او ډېر په دې باندې زور ورکړی شو چې ګینې تاسو دا سکولونه دا مکتبونه خلاص کړئ. نو که یو طرف ته په طالب دی یا په افغانستان کې ناس کم خلک دي، هغې د ښځو د حقوقو د ماشومانو د سبق د حق د هغې باندې د هغې د ختمولو د نور زیاتی کولو کوشش کوي. نو بل طرف د پی ټی ایم بیا په دې کې چې کوم خلک وو هغې دا ډېره په سختۍ سره مطالبه وکړه چې نه، ماشومانو ته به تاسو زمینه برابروئ، د سکولونه د مکتبونه تاسو دا کولو کوي، ځکه چې افغانستان آباد شي د ښځو نه بغیر او د سبق نه بغیر خو یو وطن هم ترقی نه کوي.
په وروستیو کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلولو ترمنځ د جګړو او نشوتو راپورونه هم ورکول سوي. دغه راز په سپین بولدک چمن کې د تیرې اونۍ پیښه هم کړکېچ زیات کړي. دې موضوع ته تاسو په کومه سترګه ګوري؟
پاس چې کم خلک ناستي نو هغه ته خو زه په دې نظر ګورم چې هغه د پاکستان د استخباراتو هینډ پیک خلک دي، هغه د پاره کار کوي او هغه ټولې نړۍ ته پته لري چې شل کاله دا خلک دي اوساتل پاکستان فوج یا پاکستان چې دی هغه استخبارات دا طالب یا مذهبي خلک قبضو د پاره دا استعمالوي. نو زه کوم چې په سپین بولدک باندې یا په غلام خان باندې یا په تورخم باندې دا کمی پیخی کیږي، په چمن باندې کمی پیخی کیږي، دا خو پری پلان ده. دا خو مخکې نه دی د افغانانو د لر بر خلکو ته ستونزې جوړوي، دا خو دی پلانینګ کړی، ځکه چې پاس هم کم خلک ناستي او دا لاندې یو خلک دي. نو دا پلانینګ سره کیږي، زه وایم چې دا سازش ده دا د افغانانو، ځکه چې افغانان کا پاس دي کا لاندې دي، دا خو تک را تک دا خو د زرګونو کالو تک را تک دی. کور یو طرف ته دی او جماعت بل طرف ته دی. نن داسې مشکلات دي چې خلک پلاری مړ دی، لور جنازې ته نشتلی، زوی مړ دی، مور یې نشتلی. نو دا یو مشکل دی او بل دا یو کام دی، یو خلک دی. نو د خلکو تر منځه ستونزه نشته، ستونزه د پاکستان د فوج د طرف نه ده، استخباراتو طرف نه ده، او دا ښه پلانینګ سره کوي، ځکه چې دا خلکو د ستونزو جوړي، مشکلات جوړي او خپل ځان ته کې نه.
د پښتون ژغورنې د خورڅنګ لوري په پاریس کې د افغان جنو د شونځوي د پرانستل کېدو په ملاتړ د لاریون په باب له ښاغلي زر علي خان اپریدي سره مرکه مولا اساجي رادیو واورېده. د کندهار کابل لوی لارې د بیا رغونې چارې روانې دي، خو پر دې لار تلونکي مسافر او موټر چلونکي وایي دا لار دې په لنډه یا لنډ مهاله توګه نه جوړیږي، بلکې په اساسي ډول دې ورغول شي او د ساتنې لپاره دې هم تدابیر ونیول شي. مسافر په ځانګړي ډول له موټر چلونکو غواړي چې پر دې لار له ټاکل شوي معیاره د ډیر بار له لښتولو ډډه وکړي. دا سوداګریزه او مهمه لار په چیرو کلونو کې د جګړو او ماینونو له کبله خرابه شوې وه. نور حال په دې راپور کې
د کابل کندهار لوی لار د افغانستان په جنوب کې د حلقوي سړک دا برخه په تیرو کلونو کې د جګړو او ماینونو له امله سخت زیانمنه شوې ده چې اوس یې د بیا رغونې چارې په بېلابېلو برخو کې روانې دي. د یادې پروژې مسؤل انجینر عبدالباقي وایي له کندهار ښار څخه د زابل ولایت د مرکز قلات پورې د شپږ څلوېښت کیلومتره سړک د بیا رغونې چارې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت له لورې د 250 میلیون افغانیو په لګښت روانې دي او تر هغه وروسته به تر کابل پورې د دې سړک پاته برخه هم ورغول سي.
دا پروژه چې ده د کابل کندهار د لویې لارې یوه برخه ده چې د کندهار ښار د عینومېنې د دروازې څخه شروع او د زابل ولایت په سرحد پورې غځي. شپږ څلوېښت کیلومتره یو اوږدوالی دی او د افغانستان د حکومت څخه تمویلېږي. په خپله د ټولګټو وزارت یې تخنیکي چارې او تطبیق په مخه وړي. د 2.5 میلیون افغانۍ شاوخوا په دې مصارف رسي.
د کابل کندهار د لوی لاري موټر چلوونکي چې تلې د دې لاري د خرابوالي شکایت کړی وای د لاري په جوړېدو سره به اوږد مزل لاندې سي. نیاز محمد موټر چلوونکي
موږ شپه په لار باندې کلو دا به دونه پر فرق په درلودي موږ دونه ستړي وو چې بيخي به اندازې ډېر ستړي وو. نو اوس دونه خوندور جوړه کله اوس داسې پر روانو دونه شایسته خوند کوي چې بالابود خوند جوړیږي. اوس د غزنی سره روانو دغه موټر دی د غزنی سره روان سوی سحر. نو دغه موزه د تراوره چې شوغ لا ډیره خراب ده. نو ساتنه خدای شه دا چې مطلب د اکسل په برابر دی باید راولاک شي هغه د اکسل په مطابق باندې چناج ولکه نو بار شخ په دور وساتل شي ډیر شخ په وي کې.
د کابل کندهار پر لوی لار اتلونکو مسافر وایي د غلار دی په لندمحاله توګه نه بلکې په اساسي ډول دی ورغول سي او د ساتنې لپاره دی تدابیر ونیول سي. د داروخان او یاقوت په نومونو دوه مسافر په ځانګړي توګه له موټر چلوونکو غواړي چې پر دغه لار له ټاکل شوي معیار څخه د ډیر بار له انتقالولو ډډه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د نشټې 15 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي نن په پاریس کې غونډه کوي څو له مالدووا سره چې د اوکراین د جګړې له کبله د بې ثباتۍ ویرشته د میلیونو ډالرو مرستې ژمنې وکړي. مالدووا چې ځینې برخې د روس پلو بلتون پالو په ولکه کې دي د اوکراین د جګړې له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په مالدووا کې چې د اوکراین او رومانیا ترمنځ پروت هیواد دی د اوکراین د جګړې له پیلېدو وروسته د اړتیا وړ توکو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې او دا هیواد د زرګونه کډوالو کوربه دی. په داسې حال کې چې خپل نفوس یې 2.5 میلیونه دی. تمه ده چې نن د نړۍ د نږدې 15 هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازي په پاریس کې سره راټول شي او له مالدووا سره د میلیونونو ډالرو مرستې ژمنه وکړي. یو فرانسوي ډیپلوماټ خبريالانو ته وویل مالدووا د اوکراین د جګړې له کبله زیانمن شوی ځکه د روسیې د انرژي په صادراتو متکیده او ځینې برخې د روسي سرتیرو لخوا اداره کیږي نو ځکه تر جدي ګواښ لاندې ده. مالدووا د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت و چې ځینې برخې اوسمهال د روس پلو بلتون پالو لخوا اشغال شوې دي. دا پیسې به د مالدووا د بودیجې د ملاتړ د برېښنا د تولید او همدارز د زرګونه اوکراینی کډوالو د ساتنې پر چارو ولګول شي. له رومانیا سره د مرستې لپاره د روان کال په پیل کې هم په برلین او بخارست کې کنفرانسونه جوړ شوي وو چې هلته مرستندویو هیوادونو د نږدې 1.4 میلیارد ډالر مرستو ژمنې وکړې. مالدووا چې د انرژي له پلوه تر ډیره پر روسیې متکیده د ژمي لره رسیدو سره له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي ځکه مسکو یې د طبیعي ګاز جریان تقریبا 40% قطع کړی او په نتیجه کې دا هیواد نشي کولی چې خلکو ته کافي برېښنا ورورسوي. دا هیواد که څه هم د اروپایي ټولنې لغړې ګاونډۍ رومانیا سره تاریخي او ژبني اړیکې لري خو تر ډیره د روسیې د ګاز پروم شرکت پر وارداتو متکی دی.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د خبرونه په دوام کې د خوست قلندرو لسوالې د اوسیدونکو د غشتنې په باب راپور لرو. نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کوو او استاذ اوریدونکو پیغامونه هم خبرو. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د اونۍ بحث لرو.
له خبرونو ور اخوا
د طالبانو د مشر له لوري د قصاص او حدودو د جاری کېدو موضوع په وروستیو ورځو کې د ګڼو کورنیو او نړیوالو رسنیو بحثونه پارولې دي. تېره اونۍ د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پر ټویټر ولیکل چې د طالبانو لوی مشر ملا حبت الله اخونزاده له یو شمېر قاضیانو سره په کتنه کې حقوقي ته سپارښتنه کړې چې د ځانګړو جرمونو لپاره د شریعت له مخې احکام جاری کړي. حدود او قصاص د شریعت هغه احکام دي چې طالبانو په نیویه ملسیزه کې هم د بیلابیلو جرمونو لپاره تطبیقول. انډیپندنت رسپانې د همدې موضوع په تړاو په تخار ولایت کې 19 تنو ته د سزا یادونه کړې او لیکلي چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې هم دا خبره تایید کړې ده. رسپانه په تخار کې په عام محضر کې د 19 تنو په متروکو یا شلاقو وهل د طالبانو له لوري د سختو قوانینو د بیا اجرا کېدو ښکارندوی بللی دی. په وروستیو ورځو کې ګڼو نورو رسپانو هم د طالبانو له لوري د سختو قوانینو پر اجرا کېدو لیکلي خبرې کړي او دا کار د طالبانو له هغو ژمنو سره په ټکر کې بللی چې دوی تر بیا واک ته رسېدو وړاندې یا د واک په لومړیو کې ورکړي وي. طالبانو په پیل کې ویل چې د لومړۍ دورې په شان به سخت قوانین نه عملي کوي بلکې له نرمښت به کار اخلي. طالبانو له 1989 څخه تر 2000 لومړۍ پورې د واک په لومړۍ دوره کې د اعدامونو یا د بدن د غړو د غوڅولو د لیدو لپاره خلک قاضي لوبغالي ته وربلل. پر نارینه وې په زور ژید پریښولې، ښځې په کامل ډول له دولتي ادارو منه کړې وې او نجونو ته اجازه نه ورکوله چې ښوونځیو ته لاړې شي. خو دا ځل طالبانو نجونو ته اجازه ورکړې چې تر شپږم ټولګي درس ووایي. د روغتیا په شان په ځینو وزارتونو کې هم کار ته پریښي دي. مګر د ډیرو په باور طالبان په تدریج د نیویې ملسیزې په شان د افراطي اقداماتو لور ته روان دي. د مسالې ته د سټایلش په نوم خبرونه هم اشاره کړې ده. د خبرونه چې له بریتانیا خبريږي د یو شمېر افغان شزو د مظاهرې عکس خپور کړی او هغه د آزادۍ لاریون بللی دی. په دې لیکنه کې وړاندې راغلي په تیر سبان یو کال کې چې طالبانو د افغانستان پلازمېنه کابل نیولی د افغان شزو او نجونو پر حقونو د دوی بریدونه په زیاتېدو دي. سټایلس یاتوی که څه هم د طالبانو مشرانو په پیل کې ویل چې دوی به د تعلیم په شمول د نجونو او ښځو حق حقونه رعایت کړي چې په سخته ترلاسه شوي دي، مګر ژر څرګنده شو چې حقیقت داسې نه دی. د خبرونې پر اساس طالبانو د دې ترڅنګ چې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو بې برخې کړي، دوی یو شمېر ځپونکي قوانین عملي کړي چې نجونې او ښځې په نښه کوي.
د خوست قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا هم وایي چې په دې ځای کې د حکومتي ودانیو د نشتون له کبله سیمه ییزو چارواکو ولسوالۍ په خوست شهر کې فعال کړي او دوی اړ دي خپلو کارونو لپاره شهر ته لاړ شي. له بلې خوا ځایي چارواکي وایي چې د قلندر اوسیدونکو ستونزې اړوندو ادارو او مرستندویو بنسټونو سره شریکې کړي او له دوی سره په یاد سیمه کې د یو شمېر پروژو د پلي کېدو ژمنې شوې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
د خوست د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه د ځنګلونو د بیا احیا، د څښاک پاکو اوبو، روغتیا، ښوونې روزنې او د یادې سیمې کرنې ته د پاملرنې غوښتنه کوي. قلندر د خوست د مرکز شمال لوري کې د زنغوزیو، چارمغزو او نورو وچو میوو په ځنګلونو پوښلې غرایزه سیمه ده چې طبیعي ښکلا او صافه هوا لري. خو په تیر کې د خلکو د ژوند ښه کولو لپاره پکې کارونه نه دي شوي. د قلندر ولسوالۍ د درې د وای کلي اوسیدونکي حاجي حمید منګل آزادۍ راډیو ته وویل
د قلندر ولسوالۍ تعلیمي صحي مسایل دي، د لیار مشکلات دي، او دلته د قلندر درې په اخره کې چې تور مټک ورته یغه نه پورته نېشنل پارک تر جوړیږي، چې داسې پارک نه په منډایر کې شته، نه په کشمیر کې شته، نه په کونړ کې شته، د دې غره په سر کې
د قلندر اوسیدونکی حاجی حسنزه حسنیار منگل وایی حتی د ولسوالۍ مقام ودانی نه لري او چاره د خوشخار په مرکز کې پرمخ بیول کیږي.
مونږ په قلندر کې د ولسوالۍ تعمیر هم نه لرو، تر اوسه پورې مونږ تعمیر د خوست ولایت په مرکز کې دی. په ټول قلندر کې یوه شبخانه هم نشته. د قلندر دغه عمومي سړک چې مخکې جوړ شوی و اوس واپس تخریب شوی دی. مونږ د لیسې په سطحه څخه کوي ابتدایي ښوونځی تعمیر هم نه لرو.
د قلندر ولسوالۍ اوسیدونکي خپل یوه بله مهمه ستونزه بیکاری بودی. د سیمې اوسیدونکی اجمل منګل وایي
پښتنه مې دا ده چې باید خارجي موسسې موجوده مسؤول دولت د خلکو ژوند وکسي، د خلکو اقتصاد وکسي، د خلکو کار روزګار وکسي، ټولو کومو ته باید توجه وکړي. خو منګل دی باید دلته خپلو سترګو د ولسوالۍ څخه د کلي څخه باید لیدنه وکړي.
د خوست منګل میشتې سیمې د پکتیا ولایت سره هم لګېدلی دي. د پکتیا د میرزکې ولسوالۍ اوسیدونکی شفیق الله وایي که چیرې دا سړک په اساسي ډول جوړ شي، د کابل ګردیز د اوسني سړک په پرتله به 15 کیلومتره مزل رالنډ کړي.
که پورته سړک هم جوړ شي، د زادران ول سړک په نسبت د مرکز ګردیز سره تقریبا اوه یا 15 کیلومترو په واټن د لارې نږدې کیږي.
بل لوري ته د خوست ولایتي مسؤلین وایي چې د قلندر ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې اړوند وزارت او نورو چارواکو سره شریکی کړي او هغوی دې سیمې ته د پاملرنې ژمنې کړي دي. د خوست د ټولګټو چارو رئیس مولوي محمد الله احمد وویل
انشاءالله موږ د دې لپاره د خپل وزارت مقام سره او د معمارت مشرانو سره بار بار رابطه کوي. انشاءالله د دې لپاره به انکشافي پروژې د دې سره ټولو سره همکاري کیږي. ولس او الحمدلله حکومت به په یک یو لیول باندې ټول د دې وطن خدمت کوي انشاءالله.
دوی یادونه ورده د قلندر ولسوالۍ لیدې کبله چې له خاره په لرې واټن کې پرته ده او مخکې د ناامنیو له کبله پکې د پام وړ بیا رغونې کارونه نه کېدل، خلک د ژوند له بنسټیزو اسانتیاو بې برخې پاتې شوي او اقتصادي حالت یې کمزوری دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. تاسو زما چې الله موحد به من ولایت د بغنی ولسوالۍ د سرباز سیمه څخه چوس ولرم مشکله په نوی دښ فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما ځان څلور مقامات پر ورسېږي. ما ول دغه د هلمند میوه چې د دغه د هلمند وچ میوه چې د یا دغه پمبه چې د اپټ په فروش ورسول شي او سمي امارت څنګه غشتنه د چاران ورون ته د لار زمينه برابر کړي اصل حدات باندې یا پر دغه کمی لار چې نړیوال صادر سي دا کوم وچ میوه او د پمبه چې د نو دا کمی د افغانستان ور دولت استری دولت چې د تجارت له هم ور باندې او د خوراکي توکو به ورسي د جمع تر رسیدو دی. نو دا خو د ډیر تاثیر په دښنیان باندې ځان می چې د ارزواکي اختاکی یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل کور کې ګورې نو لري خلک راغو له دې باندې قدرت نه لري. خو تاسو خبر غنم په شپږ څور کوي دي معنی نو د اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لار کې پر سرحدات باندې وکړي. نو د نړیوال څخه دغه شان صادر شي اوس مطلب د کندهار انار دي د شپږ ورځې کې نه ورځې ومر چې دغه د بارې لار تر سره د پاکستان خواته نو دا خو بیا دغه تجارت اون ته څو سخت ځان به چرسیږي. نو په پاک دی رحم وکړي. السلام علیکم.
یتریالی عزیزی د کندهار ولایت کا خبره کوم. زه ترجمان يم د حساب کندایان سره ما کار په ډیفرنٹ ډیفرنٹ پارٹی پاس کی ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شولو. موږ خو خپل ځان ته یو پروسه درلوده چې یو مو موږ کورونا دې چولاله موږ رقم رقم مشکلونه موږ درلوده. ما دا خوښ نه چې دا یو مو ته یو الا یو پروسه جوړ کړي چې د خپل خلک پاتې دي دا وې څو په کار لري نه څو کار اته خپل رول ماته پیژنې سره سوالي نه ماته کومه کرا کوي ټول کې وکی هغه د استعمال ته نشي وایي دا سره جوړ ما ګره ټیم ګره ما خو مشکل خبرې سره کوم څه نه تر کوم نه کوي تاسو ډیر نه وران ما ما دا پیغام دی از ما ځه ما هم کار یې از ما کارمندان چې دا از ما ځه غواړي. سلام.
السلام علیکم. محترم ده طالبان ډیر بخیل خلیدي چې تقاوت نه کوي. دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګه توند وګورو دي تقاوت نه ورکي. والسخي حبيب الله ولو كان فاسقا. السخي دوست خدای دی ولو که فاسق وي والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا بخيل دخمن دو خدای دی ولو که زاهد وي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.